پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه اورېدلی سئ، خو د سر موضوع مو په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې امیدوارې ښځې د وژل کېدو په اړه راپور دی، چې تر څنګ به نور جزئیات او نور راپورونه هم واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي او د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی تبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټکنۍ کړي. د سپتمبر له 12مې رئیس چې دواړه لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو کړنلاره نه ده نهایي شوې. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر سر د خبرو پر بنسټ د خبرو دوام دای چې طالبان ټینګار پرې کوي. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبری اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډېره واره شوې. طالبان همداراز غواړي د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نشي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو دې په اړه جزئیات ورنه کړل. په شمال کې شاهین قول اردو ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو په فاریاب ولایت کې یوه حامله میرمن په ډزو وژلې ده. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی وایي چې پیښه د سه شنبې په ورځ د فاریاب د مرکز میمنې او پښتونکوټ ولسوالۍ ترمنځ هغه مهال وشوه چې دا میرمن له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه میمنې ښار ته پر لاره وه او یو 13 کلن ماشوم هم ورسره و. رضایی وایي چې طالبانو دا میرمن له موټر نه راښکته کړه او بی سوال ځواب یې د ماشوم او د موټرو د سپرلۍ په مخ کې په ډزو وژله. په فاریاب کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر هم پیښه تایید کړې، خو وایي دا برید د دوو نامعلومو مخپټو وسلوالو لخوا شوی. طالبانو تر دې دمه د پیښې په اړه سپیناوی نه دی کړی. د هرات کندهار پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 10 کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، 2 ماشومان او 3 ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د روسیې او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی تبره ځواکونو ترمنځ د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارې پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې له څلورو ورځو راهیسې پیل شوي. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ کې اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمنی تبره ځواکونو ویلي دي چې جګړو ته به دوام ورکړي چې دا د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتوي. دواړو لورو د دې جګړې په ترڅ کې د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حمله کړې دي. او د امریکا دوه لوی هوایی شرکتونه امریکن او یونایټډ په پام کې لري چې سر لننه ل 22 زرو زیات کارکونکو ل کار رخصت کړي د دوړو شرکتونو ته چې ل کانګرس څخه میلیارډونه ډالر مرسته تر لاسه کړي ویل شوی و چې د سپتمبر تر پای څوک ل کار ونه باسي. دوړو هوایي شرکتونو ویل دي چې ک د ولسمشر ټرمپ اداره او د متحده ایالاتو کانګرس د کاري فرصتونو د خوندیتوب د ملاتړ لپاره د شپږو نورو میاشتو په مخه پر نورو 25 میلیارد ډالر مرستې موافقه وکړي، نو د دې کار مخه نیول کېدای شي. که څه هم دواړه ګوندونه د هوایي شرکتونو د مالی ملاتړ پلویان دي، خو تمه ده چې دا مرسته به د مالی مرستو په یوه لویه بسته کې شامله وي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې مشر نانسی پیلوسی او د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون له یوې میاشتې وروسته د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیدل ترڅو یو حل لاره د دې ستونزې لپاره ومومي. کانګرس تر فشار لاندې دی چې د نومبر په درېمه له انتخاباتو مخکې باید د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د مرستې پر بستې موافقه وکړي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. یوه امیدوار ښځه په فاریاب ولایت کې طالبانو په ډزو وژله.
تامرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنې خار تروانه و، یو 13 کلن ماشوم هم ورسره وو. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې.
نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکو له کوم ستونزو سره مخامخ دي؟
خلک ترام نه کوي او وایي لاس پرې در کوم ان فروشگاه ریسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده عراقی کردستان په اربیل کې د امریکای ځواکونو اډې ته څیرمه توغندوی برید سوی دی. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکو الوتکه وازمایل سو او په دوهمه نیمه کې
کورنۍ مشکورنۍ و اجازه عراق ته نه مسایه ده کړه د قربانی حتی ورکول د قربانی و چې ورکول چې موږ
د فریبا احمدی کاکر په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سره خبرې لرو. دا مجله مو ترې وبجده. ورته د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې یو امیدوار میرمن د وسلوالو په ډزو وژل شوی ده. د دې موضوع د نورو جزئیات لپاره له بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی را سره د ټلیفون پر کړی دی. حبیبزی، کزما وزوري تاسو خبرونه ته شرغلی د 209 شاین قلوردو چارواکو د دې ادعا په اړه د اړوندو سره نور جزئیات شریکي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په فاریاب ولایت کې د یو آتش کلنې میرمن چې امیندوار وه او د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده، دغه پیښه غندلې ده او د عاملینو د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. که شما ځون کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې طالب وسلوالو دغه پیښه د فاریاب ولایت په مربوطاتو کې ترسره کړې او یوه امیندواره ښځه یې په ډزو سره وژلې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایي ازیز اړو ته په خبرو کې وویل چې دا ښځه له پښتونکوټ ولسوالۍ څخه فاریاب ولایت ته مرکز میمنی ښار ته په لار وه چې د میمنی ښار او پښتونکوټ ولسوالۍ د لارو په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا له موټره ښکته شوې او د یوې ماشومې په وړاندې او همدارنګه د خوان په مقابل کې په ډزو سره وژل شوې ده. خو رضایي وویل چې د پیښې د ترسره کېدو اصلي علت معلوم نه دی. ده وویل
ای خانم که از ولسوالی پښتونکوټ په استخامت شهر میمنه در حرکت ده. میرمن چې د پښتونکوټ ولسوالۍ څخه د میمنه خار تروانه و، یو 13 کلن ماشوم هم ورسره وو. له بعد مرغه په لار کې طالب ترهګرو د دوی د موټر مخه نیولې. دا میرمنې له موټر کوزه کړې پرته له کومه خبرې یې د خپل 13 کلن ماشوم او نورو سپرلیو مخ کې ځای پر ځای په ډزو وشلې.
رضایی وویل چې دا میرمن د درملنې لپاره میمنې ښار ته د کورنۍ لخوا راوستل کېده تر څو هلته درملنه وشي، او په لاره کې دا ورته د پیښې ترسره شوې ده. د فاریاب ولایت د پولیس ویاند کریم یورش سره چې څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې، ده وویل چې دا میرمن جمیله نومیده او 28 کاله یې عمر درلود. له دې سره دوه ماشومان هم وو چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه کم وو، او په دغه تړاو دوی دوه تنه هم نیولي دي چې تر پوښتنو او ګړبنو لاندې دي. بله
حفظه صاحب، تاسو د پولیسو او د نورو چارواکو امنیتي چارواکو څرګندونې مو راواورولې. آیا په بلخ ولایت کې یا په فاریاب ولایت کې په شمال زون کې په مجموع کې د بشري حقونو ادارو یا د ښځو چارو فعالانو په دې اړه څه خبرګون ښودلی دی یا هغوی څه څرګندونې کړې دي؟
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د دغه کمیسیون صحافي دفتر هم پیښه تایید کړې ده، او وایي چې د میرمن د دوه مخ په خلو نامعلوم وسوال لخوا د بلچراغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې میمنې ته په لار ووژل شوې ده، د بشر حقونو د صحافي دفتر سرپرست حمید اعظمي څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا عمل د هرې ډلې لخوا چې ترسره شوی وي د بشر ضد یو ناوړه او نه بخښونکی چلند دی چې باید د دې ته پیښې عملي نو پیژندل شي، او له دولت څخه غوښتنه وکړه او تقاضا یې دا وه چې د پیښې عملي باید ژر تر ژره محکمې ته راکش شي. په بیس باندې یاد کړم چې په دغه تړاو تردمه طالبانو ډلې سپیناوی نه دی کړی چې دا پیښه دوی ته مربوط ده. کیا
ډېره زیاته مننه کوم د بلخ ولایت څخه زموږ همکار مجیب حبیبزی و چې معلومات یې راکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له بود ماشام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د FM پر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدل سي. نن د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو لورځ سره برابر ده. د ورځ سرکل داس محل رارسیږي چې د افغانستان په شمول د نړۍ په اکثر هیوادونو کې کورونا وایروس له دوی په لوړه کچه قرباني اخیستې ده. د افغانستان د امروختي وزارت وایي چې په دې هیواد کې کووید 19 ناروغي 1,345 کسان مړه کړي دي، چې او یا سلانه پکې د پاخه عمر لرونکو یا ډیر عمر لرونکو کسان دي. رحمت الله افغان په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د کابل ښار اوسیدونکو او یا کلن محمد ظریف د لاسو اولادونو پلار دی. دای وای په ښار کې لاسي کراچی چلوي او د خلکو سودا له یو ځای بل ځای ته وړي. د محمد ظریف په خبره د ساتنې څوک نه لري، مجبور دی چې په دې عمر کې همکار وکړي او خپل ځان او کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ وګټي.
ته به جی راځم ماخام زما کور کله پیدا کیږي کله نه کیږي، او خلک احترام نه کوي، او وایي لاس ور پیدا کوم آن فروشگاه ویسه بار نه نور و خال تکال دیر ده بیره بار دیر ده چالار نه ورکی ایزه ده ترام بلکل نسته.
ده کابل خار بل اوسیدون که نوی کلن محمد ظاهر وای چه زمانو پریخی به هر تطللی او دای دل تای واز جوان کبی
زندگی دیگه مشکلات دیگه
جوان ستونزمن دی سوکر مجبوریم کار آموزدوری نشتا نوگه او نه هم مور پاتی کیگم زمانو می پریخود لیم خارش دیگم
دا سیلونه او زمان باوی چه په زړه کې خپل میندو پلرونو ته امسان نشي، خو داسې هم شته چې میندې او پلرونه یې ورته هرڅه دي او کنوي نشتون یې ډیر ځوروي او وایي چې آن د کورنۍ نظام یې هم ورګډوډ کړی. د خوست ولایت اوسیدونکی عزیز الرحمن وایي چې پلار یې ډاکټر وو او کووید 19 ناروغۍ ترې واخیست.
خفګان علت خو بیخي نه معلومیږي، نه دومره خفه یو ټول دی اول دی زما په شمول زه ځان دومره نیمګړی سبوم کدي دنیا کې چې زه بیخي نه وم. بیا خو هغه ما در می چیدی یعنی ما نیم چیدی خو دومره ځان نیم ګړی سبوی چې د دنیا خویش نور نه غواړي نه د سوای چې موږ خدغه زندگی وجه ختم شو تر اوس پورې خو یو مختجی سبو کوم موري چې د مورخ دومره ځان نیم ګړی سبوی چې په دې دنیا کې به هیڅ ژوند تمنه لري دي چې زه ژوند یم.
عزیز الرحمن زیاتوی پلاری د ورځې له اویا تر اتیا ناروغان کتل، هته د کورونا په وخت کې هم په کور پاتې نسو. مونږ او د خپل خلکو لپاره خدمت وکړ چې بل اخره هم دې ناولې ناروغي ژوند واخیست. لنونه 190 میلادي کال راهیسې هر کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د پاخه عمر لرونکو کسانو د نړیوال ورځ په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ده. د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې اټکل کړی چې د افغانستان د وګړو شمیر 3.5 میلیونه تنو ته رسیږي، خو د پخ عمر کسانو شمیر یې نه دی معلوم کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 9209 تنه په کورونا اخته سوي چې له دې شمېرې 10% د پخ عمر لرونکي کسان دي. د دغه وزارت وین اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې د کوټ 19 ناروغۍ له امله په دې هیواد کې د مړو شویو کسانو شمېر 1456 تنو ته رسیږي چې 80% د پاخه عمر لرونکي کسان دي.
کوم د کووید 19 مریضان چې په شفخانو کې بستر شوي دي، دا هغه تنان دي چې عمرونه یې له 50 نه زیات دي، او کله چې مړینو ته راشو یعنی 1456 تنان مړه شوي دي، په دې کې څه د پاسه 80% هغه کسان دي چې دغه عمرونه له 50 کالونه لوړ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو په کورونا وایرس دخته کسانو د شمېر د زیاتېدو او د دې ناروغۍ د احتمالي دوهمې څپې له اندېښنو سره مخ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون وروستۍ شمېرې ښیي چې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر په ټوله نړۍ کې له 3.5 میلیونه تنو اوښتی او د مړینو ټول شمېر 1,825 تنو ته رسېدلی.
دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري، اوس په لډیوي نه درڅخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونی د نفت او ګازو ځانګړي کمیټه پرانیسته. دا کمیټه پرون د چهار شنبې په ورځ د دې خونی د مسولینو او د یو شمېر سوداګرو په حضور کې پرانیستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویان امین بابا ازادي راډیو ته وویل دا کمیټه به هیواد کې د سون توکو او ګازو واردات او دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره کار کوي. د ښاغلي بابک په خبره د دې کمیټې غړي به خلکو ته د ژمي میاشتو کې د بېلابېلو سون توکو او ګازو نرخونه کنټرولوي ترڅو خلک په اسانه لاسرسی ورته ولري. له دې وړاندې افغانستان کې هر کال د نفتو ګازو لوړو نرخونو په ځانګړي ډول ژمي کې سرخوګۍ جوړ کړی وو، خو د سوداګرۍ او پانګونې خونی په وینا د دې کمیټې په جوړېدو به بازار کې د نفتو ګاز او د نرخونو د لوړوالي اساسي ستونزې هوارې شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي سږ کال به د هلمند ولایت کروندګرو باندې 1200 میټریک ټنه اصلاح شوي غنم وویشل شي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویلي روان کال ټول هیواد کې 15.1 میلیونه ټنه غنم کرل شوي چې ډیری یې تخار، هلمند، کندهار، نیمروز کې کرل شوي دي. د ښاغلي رستمی په وینا په پام کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت په روان کال ټول هیواد کې 14,000 اصلاح شوي تخمونه په 600 کروندګرو وویشي. د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال په کروندګرو د اصلاح شویو تخمونو ویشل به د غنمو د حاصلاتو بهیر چټک کړي.
له دیوی نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، او که چیرې مو دا خبرونه یا نور خبرونه نه اورېدلې او بیا اورېدلې غواړئ نو د ازادي راډیو ویب سایت ته ورسئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګز. موږ ټول خبرونه په ژوندۍ بڼه او همې تکرار اورېدلی سئ او راپورونه مو لوستلی سئ. ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د عراقي کردستان په اربیل کې هغه ځای ته نږدې توغندي لګېدلې دي چې هلته امریکایي ځواکونه دېره دي. دا پېښه په داسې وخت کې سوې ده چې په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی دی چې په وروستیو میاشتو کې د توغندیو بریدونه پرې زیات شوي دي، او که د عراق حکومت غم ونه خوري سفارت به بند کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې اورو.
وی ایران پلوه مشکوکې وسلواري ډلې لشتر لشتر شپږ توغندي د اربیل هوایي ډګر په لور ویشتلې دي چې هلته نږدې امریکایي ځواکونه دېره دي. د عراق د کردستان د تروریزم ضد څانګې د چهارشنبې په ورځ تور پورې کړ چې دا توغندي د عراق الهشت شعبي ډلې ویشتلې دي. دا وسلوال د عراق د حکومت دي چې ایران پلوه ډلې یې ملاتړ کوي. د کردستان د تروریزم ضد څانګه وایي الهشت شعبي په نینوا ولایت کې د شیخ امیر د کلي له لورې شپږ توغندي د اربیل د هوایي ډګر په خوا ویشتلې دي. د اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال بن ماروټو پر ټویټر لیکلي دي لومړني راپورونه دا دي چې دا توغندي په اربیل کې پر ائتلافي ځواکونو نه دي لګېدلي، د سر او مال زیان هم نه دی اړولی او موضوع تر څېړنې لاندې ده. پر کومه سیمه چې دا توغندي لګېدلي دي هغه د کردستان د ډیموکراتیک ګوند مرکزي دفتر ته نښلې ده. دا یوه وسلواله ډله ده چې د ایران ضد ده او له کلونو راهیسې مرکز د عراق په کردستان کې جوړ کړی دی. د عراق د کردستان دیموکراتیک ګوند په ټویټر لیکلی دی چې یو توغندی د دوی مرکزي دفتر ته چیرمه لګېدلی دی او دا جوته نه ده چې هدف امریکایي ځواکونه وو که د دوی ګوند. ایران تر دې مخکې د کردستان پر دیموکراتیک ګوند بریدونه کړي دي. د دوی مشران یې د عراق په کردستان او اروپا کې وژلي دي. د توغندیو دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې د امریکا متحد ایالتونو خبرداری ورکړی دی چې په پلازمینه بغداد کې به خپل سفارت بند کړي که چیرته د عراق حکومت هغه ایران پلوه ملیشیې ملامته نه کړي چې په وروستیو میاشتو کې په زرغونې سیمه کې چې د امریکا سفارت دی او هلته امریکایي پوځیان هم دېره دي د توغندیو په لسګونو بریدونه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمش خلاص د ایراریاوري یو امریکایي تحلیلګر جاناتن هلمن په خپل نوی چاپ شوی کتاب کې د چین له لوی پروژې یو کمربند او یو لارې پرده پورته کړي. دا کتاب د امپراتور نوی لار چین او د پیړۍ پروژه نومیږي چې د سپتمبر په 19مه چاپ شوی دی. په کتاب کې د چین د قدرت نوی لیدلورو ته اشاره شوې ده چې غواړي د دې پروژې په مټې ترلاسه کړي. تفصیل اسدالله الودین راکوي.
د امپراتور نوی لار چین او د پیړۍ پروژه په نوم کتاب کې ډیر تمرکز د چین د بهرنی سیاست پر نوښت شوی دی. دې کتاب کې د چینایي چارواکو د مرکو تحلیل او څېړنې له مخې دا کیسه کیږي چې آیا چین د یو کمربند یوې لارې په پروژې سره خپل نړیوال هدف ته رسیږي که نه. دا هغه پروژه ده چې چین 2013 کال کې مطرح کړه او له مخې یې غواړي د ورېښمو پخوانۍ لاره بیرته راژوندۍ کړي، هغه لاره چې د سمندر او ځمکې له لارې درې وچې آسیا، اروپا او افریقا سره نښلوي. دا پروژه د چین د بهرني سیاست یوه مهمه برخه ده او د پیړۍ پروژه یې بولي. د کتاب لیکوال جاناتن هلمن په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د یوې څېړنیزې څانګې یا تینک تانک تحلیلګر دی او د آسیا د بیا نښلولو پروژې د مدیر په توګه کار کوي. هلمن له ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي د چین ځینې فعالیتونه د خبرداري او اندېښنې وړ دي. د ویلي دغه هیواد د یو کمربند او یوې لارې لویې پروژې د همغږۍ لپاره مدیریتي جوړښت نه لري. هلمن په خپل کتاب کې لیکلي د یو تریلیون ډالرو دا لویه پروژه د یوې لویې ستراتیژۍ پر ځای تر ډیره د ټکنیو او ناهمغږو نوښتونو یوه ټولګه ده. کتاب کې راغلي د دغې پروژې په ځینو چارو کې لا هم ابهامات شته. چین د دغې پروژې د بشپړولو لپاره په آسیا، افریقا او اروپا کې د بندرونو، ریل پټلیو او برېښنا پروژو باندې سلګونه میلیارد ډالر پانګونه کوي. د هلمن په کتاب کې راغلي دغه پروژه وروستیو کلونو کې یو څه له پامه غورځېدلې ځکه د ځینو پروژو د سوداګریز ارزښت په اړه یې پوښتنې راولاړې شوي او ورسره سم داسې اندېښنې دي چې چین ممکن د یو کمربند یوې لارې پروژه پر نورو هیوادونو د کنټرول یوه وسیله وګرځوي. د کتاب لیکوال چین د شاهي نظامونو په قطار کې دروي او وایي دغو نظامونو له سوداګرۍ نه د جیوپولیټیک یا سیاسي جغرافیې د پراختیا په هدف کار اخیست. په کتاب کې راغلي له ابهاماتو او کمزوریو سره سره د یو کمربند یوې لارې پروژه مخته روانه ده. لیکوال ویلي د دغې لویې پروژې ځینې وړې برخې د اقتصادي او سوداګریز ارزښت په نسبت ډیر سیاسي ارزښت لري او له چین سره د نورو هیوادونو اړیکې پیاوړې کوي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د سنه د ازادۍ په سپو کې خبرونه زموږ نن پنځ شنبه د نن خبريږي د اورسترازي لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست چې نن د عدم تشدد ورځ ده او په همدې مناسبت موږ په دې خبرونه کې د ازادۍ په سپو خبرونه کې د افغانستان د سولې پر روانو مذاکرات او بحثونو باندې خبرې کوو په دوهې کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه روان دي چې څنګه کولای شي چې په دې وخت کې جګړه ختمه کړي او یو سولې ته لار ومومي. نو دا خبرونه زموږ په نورو ساعتونو کې اوریدلی شي، تاسو هم خپل نظر سره شریکولی شي. اوس هم د دې خبرونې پاتې برخې ته ورځو. په بریتانیا کې په هایدروجن چلیدونکې الوتکه وازمایل سوه. دا الوتکه شپږ تنه سپرلۍ وړلی شي، خو جوړوونکي کمپنۍ وایي چې د الوتکې ظرفیت به نور هم لوړ کړي. په دې اړه له عصمت سروان څخه اورو.
د پایپر میلبو په نوم په هایدروجن چلیدونکې الوتکه د بریتانیا له کرانفیلد څخه والوته او بیرته په هماغه ځای کې کښېناسته. الوتکه له مځکې زر فوټه لوړه شوه او په ساعت کې 115 مایله سرعت واخیست. د الوتکه زیرو اوویا کمپنۍ د لندن د شمال په کرانفیلد کې جوړه کړې ده. زیرو اوویا کمپنۍ غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول ډېرې هایبرید الوتکې جوړې کړي. دا الوتکې د تیلو پر ځای د هایدروجن په سوځولو او بیټرۍ کار کوي. تمه کیږي چې دا ډول لوی الوتکې جوړې شي چې ډیر بار او سپرلۍ وړلی شي. د بریتانیا حکومت د دې الوتکې د جوړولو مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او ټاکل شوی دی چې په راتلونکو درو کلونو کې دا ډول ګڼې الوتکې جوړې شي چې له 100 تر 200 سپرلۍ پکې ځای شي. د الوتکې جوړونکې کمپنۍ وایي چې تر 2030 پورې به په دې بریالی شي چې داسې هایدروجنی الوتکې جوړې کړي چې 200 تنه سپرلۍ وړلی او تر 5500 کیلومتره پورې سفر کولی شي. په کرانفیلد کې تازه ازمویل شوې الوتکه د شپږو تنو لپاره ده او ټاکل شوی ده چې په بل ازمیښت کې له انګلینډ څخه تر سکاتلینډ پورې 400 کیلومتره مزل وکوي. د دې الوتکې غږ ډېر ټیټ دی او چاپیریال نه ککړوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو وسم تاسو سره غلي پیغامونه ورو
ستاسو ل پیغامونو
عبد الولی شاه د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د هزارست خبرې کوم. موږ د ایله د حکومت موږ راوې کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زخپل امریکر بالرم خدا د شي اڅ دغه نه د سدنسي د لاس ویله تخته کو په لرګو. ما د ایله د حکومت د کرکټ بخښه کې مرسته وشي. والسلام
ملستان ولایت وامد صالح محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما په ملستان کې دغه د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمونږ د ملستان ته وامد صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سري سیوه شبکه د باندې سن لرو او د هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزوري دي او ډیر کلیواله ساحو ته کار نه ورکوي او شکم ځای کار ورکوي. هلته هم دغه کیفیت او د اواز ډیر زیات خراب دي. پیسې هغه وال کیږي او هغه اواز چې سره مطرح کیږي. همدارنګ د نورستان په نورو مثالی کې هم حتی چې د مرکز کارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګ هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې پنځه حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات هیواد نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مصالحو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علی احترام.
زه ګل احمد د کندهار ولایت فرنګ بیه ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. زما پیغام دغه دی چې اول باید اوربند وسي بیا سوله وسي. دې هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بد حال دی چې خبر نه دي، نو دا چې سوله هم وسي دلته موږ مرو سو نو باندې موږ سوله څه کوو؟ نو اول باید